السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریض کال د جدي یا مرغومي 15مه او د 2000 زیږدیز کال د جنوري 4مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باوري چې د افغان دولت مرکچی پلاوی نن دوهې ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. امریکا د روسیې یو سخت دریځه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغان دولت مرکچی پلاوی نن دوهې ته روانېږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایت بللی او په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی ټیم نن دوهې ته ځي څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکچی پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړو پرون ماښام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو راپور پرون ولسمشر ته وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه که اوریدلی شي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې برید یکشنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی.
دو تن پولیس سربازان او یو ساتنمن د پیرټی په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظی په اړوندو کې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزنی په څه باندې 10 ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندلی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 کسان وژل شوي او په خپله ښاغلی کریمی او ځینې نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عامه روغتیا رئیس شعیب دانش د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه تازه جزئیات څرګند کړي.
حادثه کې د بازار سیاحت رخ
ته کومه پیښه چې په سیاحت بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوي پکې متاسفانه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا 14 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
د دې پیښې مسؤلیت هم کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوښت چې له دې ډلې څه باندې 13 لکه کسان مړه شوي. بېلابېلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of
هغه څه چې موږ په وضاحت تر سره کوو د ویروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنایي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتا وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایه د لاکډاون یا ټول بند غځولو غوښتنه وکړه. که څه هم د کورونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا، برېټانیا او د اروپایي ټولنې په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیک سویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. تادیوس کندرویسیوس په بلاروس کې د کاتولیک کلیسا تر ټولو لوی مشر کشیش و چې تیر اګست یې پولانډ ته په سفر کې د بلاروس د مظاهرهچیانو په ځپلو نیوکه کړې وه. د کشیش د تادیوس دا کار د دې سبب شو چې دای بلاروس ته له تګه منع شي. که څه هم تادیوس ډسمبر کې بیرته بلاروس ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه، خو واتیکان وایي چې استعفا یې من منل شوې ده. واتیکان زیاته کړی چې کشیشان په 15 کلنۍ کې تقاعد اخیستلی شي. په بلاروس کې تر دې مخکې ګڼ سیاستوال او فعالان د حکومت د ځپونکو اقداماتو په سبب تښتېدلي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې مشر کشیش پر حکومت تر انتقاد وروسته استعفا کړې او دنده یې پرېښې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز ده، واورې د ورېدو اټکل، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4. هرات اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 15. کندهار اسمان وریز ده، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 4. مزار شریف اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15 اټکل شوې ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي.
موږ اماده یو سلام وکړو، مشکل نه لرو. دا چې د مصر سره باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کیږي.
مشرانو جرګې خبریالانو ته په ورپېښو ګواښونو ژوره اندېښنه وښوده.
خبرنګارانو امنیت ته حکومت باید خاصه توجه کړي، تر څو پورې هغوی په ازاده توګه وکولی شي خلکو ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
کندهار کې د ځایي ادارې د مشرتابه له بدلون سره چارواکو د مثبتو بدلونونو ډاډ ورکړی. د افغانستان په اړه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، او دا به هم واورئ چې امریکا د روسیې یوه سخت دریزه ډله د ځانګړو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. و بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم دوهې ته ځي څو دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچي پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچي پلاوی غړیو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو د دغو خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی، خو وایي چې د اجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
له شل ورځنۍ دمې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا ور خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته په واسطولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبري او ملي مصالحې عالي شورا د هدایاتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره قوت او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي رادیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ما رئیس جمهور.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودیه لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپلې لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې
کړې.
ارګ مڼۍ هم په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزي ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ، او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون په رڼا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وکړه.
موږ آماده یو ان شاء الله موږ کوم مشکل لرو دا چې د مس په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي. اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول چې بحث به ونه کیږي هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده لسنه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په هغه باندې کار کیږي. نه
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ یو زور اخیسته. نړیوالې ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل. اوربند
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. دغه جرګې د یکشنبه ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه سناتورانو یو اعلامیه هم خبره کړه چې راپور جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شي.
پروستا له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق وژل سو، د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه اندېښنې نور هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبه په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې له حکومت په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ولس سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بې ګناه خلکو بل خصوص د خبرنګارانو امنیت ته حکومت باید خاصه توجه وکړي تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولی شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشرانو جرګه دائم خپل هغه اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ د طرفدار یو سره سه د خبرنګاران او ملکی خلک په امن کې اوسي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلي ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبريالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یک مشارکت کلان هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندویه هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولی شي د دې وینې کېدلو مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ بدلي او خبريالان په یوه ارامه فضا کې اطلاع رسول وکړي.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبريالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت ویان طارق آرین
خبريالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تعدیدونه رافساب دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته د مشخصا د ځینو خبريالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبريالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت
مهم ده. په وروستیو دو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص شوي نه دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیرې خبريال رحمت الله نکزت، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش او وړم ورځ، په غور کې د غور غږ رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري سلطان محمد سرور ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز په افغانستان کې د هدفي وژنو په هکله یو مطلب کې لیکي چې دغو وژنو چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي افغانان ویرولي او حیران کړي دي. ورسپانه لیکي چې اکثر دولتي چارواکي دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي، خو ځینې دا اندېښنه هم لري چې کېدای شي ځینې اړخونه له وضعیت څخه د امتیازاتو د اخیستلو لپاره کار اخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د هغو کسانو څخه چې په وروستیو هدفي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، یو یې هم یو پوځي څارنوال و چې د قانون ملاتړ یې د خپل ژوند تر ټولو اوچت ویاړ ګڼه، بل یې ډاکټر و چې د نورو کسانو د ژوند ژغورل تر ټولو ورته ګران او با ارزشه و، بل یو خبریال و چې چارواکو څخه یې پوښتنې کولې او ریپورټونه یې جوړول، او یو بل هم د بشري حقوقو فعال و چې په خپله سیمه کې د بېوزلۍ او بې عدالتۍ د کمولو هلې ځلې کولې. دوی ټول په وروستیو اونیو کې د ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د هغو کسانو څخه دی چې د هدفي وژنو قربانیان شول. میل آنلاین هم په افغانستان کې د هدفي وژنو او په قطر کې د سولې د خبرو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي چې د سولې خبرې ټاکل شوې سبا سه شنبه په قطر کې بیا پیل شي، خو بلخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې خلکو کې ویره او ترهه خپره کړي. میل آنلاین لیکي چې د سولې خبرو اترو چې څو میاشتې ونیولې تر اوسه یې کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړي، او دواړه خواوې یوازې د خبرو په طرزالعمل موافقې ته رسیدلي دي چې د پام وړ پرمختګ ګڼل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي چې دولت به په دې پلا خبرو کې په اوربند او د نظام په ساتلو ټینګار وکړي. میل آنلاین د دولت د مرکچی پلاوی د غړي غلام فاروق مجروح له قوله لیکي چې وایي خبرې به ډېرې پیچلې وي او وخت به ونیسي. خدای هیله مندی چې د جنگ چې خلک ستړي کړي په ختمولو ژر تر ژره موافقه وشي. میل آنلاین د ملګرو ملتونو د ریپورت په استناد لیکي چې د تیر 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2100 خلک وژل شوي او 3822 نور ټپیان شوي دي.
وسم ورزو کندهار ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د کندهار ولایت د امنیت پر خوندیتوب ټینګار وکړ. خاغلی محب پرون د کندهار ولایت د نوی والی روح الله خانزاده او دغه ولایت د امنیت د رئیس عطا محمد اریوبی د معرفي په مراسمو کې ویل چې د کندهار ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به تجهیزات او سرچینې ځانګړي شي. په دې ورستوي کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې کړکیچن بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې د بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خانزاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابیدو په حال کې و، او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پستو نه امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 70% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قماندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یوه توندلارې ملتپاله ډله او مشران خاص نړیوال ترهګر ونومول. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ په نوم دا ډله د ترهګرو په روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلاره ګواښي. د دې روسۍ ډلې غړي ځانونه ارتودوکس ملتپالې بولي چې د روسیې امپراتورۍ د احیا او د اوکراین او بلاروس په ګډون په خپله روسیا کې د روستوکمو د ګاټو ملاتړ کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ او مشران یې هر یو ستانیسلاو وروبیف، دینیس والیولویچ او نیکولای نیکالوویچ د خاصو نړیوالو ترهګرو په نوم وپیژندل شول. لومړی وار دی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو لوی اقدام سره د سپین پوستو یوه توکمپاله او افراطي ډله د خاصو نړیوالو ترهګرو په نوم یادوي. خاص نړیوال ترهګر د امریکا لخوا هغو ته ویل کیږي چې د ترهګرو پر روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلاره ګواښي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله په اعلامیه کې راغلي، لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ ویلي، زموږ ملت باید د توکمپالنې، تعصب او د سپین پوستو د توکمپالنې پر ضد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدغه غږ د غښتلي کولو لپاره د ترهګرو په وړاندې د مبارزې په هدف خپل قدرت وکاروه. د متحده ایالاتونو په دې اقدام سره په امریکا کې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ RIM احتمالي شتمنۍ کنګل شوې او امریکایي ادبا له دوی سره له مالي اړیکو منع شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ په اروپا کې سپین پوستو، توکمپالو او نیو نازیانو ته ملیشه ډوله روزنه ورکوي او په فعالانه توګه کار کړی چې دا ډلې د خپل متصوره دښمن په وړاندې وکاروي. د روسیې دا ډله په سنت پیټرسبورګ کې دوه روزنیز مرکزونه لري چې احتمال لري د ځنګلونو او ښاري بریدونو، تاکتیکي وسلو او لاس په لاس جنګي روزنې لپاره وکارول شي. آرایم د اوروبایف لخوا رهبري کیږي چې د دې ډلې بنسټګر عمومي مشر دی. ګاریف د امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه ډلې مشري په غاړه لري او د دې ډلې بهرنۍ اړیکې تروشالوف اداره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سویډن، فنلند، جرمنی او پولند کې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه روزنې فعالیتونه هم یاد کړي. په اعلامیه کې د سویډن د 2014 کال یو برید ته اشاره شوې چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ لخوا دوه روزل شویو سپین پوستو توندلارو کړی وه. د امپراتورۍ غورځنګ دا دوه غړي چې امریکا وایي په روسیه کې روزنې لیدلې وې، اوس وخت په سویډن کې بندیان دي. روسیه تر دې دمه د امریکا د وروستي اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2020 کال په اپریل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا د روسیې امپراتورۍ غورځنګ په اړه د امریکا اقدامات پروپاګاند بللی وو او ویلي وو چې د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې سره ډېر تړاو نه لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نفیذ الله افغان د ننګرهار ولایت سی وی ولسوالینا دا پیغام ورکول غواړم چې رسنۍ چې دي هغه د ولس आवाज دی او د مظلوم ولس आवाज هم پکې شامل دي. په افغانستان کې نن سبا صرف دوه شوبې د आवाज پاتې دي، یو د ممبر غږ او بل د رسنۍ غږ. چې ته حکومت د دې ضمانت نشي کولای او د قتل قتلو د علما او د رسنۍ والا شروع د حکومت د خاطه ولسته وي چې ولس خپل بندوبست خپل وکړي.
مانن شمس الله مندی دی د هلمند ولایت څخه. دغه د رسنۍ کارکوونکي چې یو لیا کوي کللی دی، نو دې سړی نه آواز رسنۍ کې نشر کړي. نو او بل دا خبر دی چې د چدل ته په هغه کې سترګې پټې دي. څنګه نظر کورنۍ د مرستې ناریه ول چدل چې ور کول کې څنګه نظر کورنۍ مرسته لاغه و څو څنګه نظر یا په 2000 یا په 3000 کورنۍ هغه مرسته د وکیل په وایي څور کې یا د وکیل په وایي څور یا لای څور تر یا د لای په ترتیب ور کول کې بل کم دغه د مجرن پر اساس کې ځل شروع دي. خلک بل وجه د فقر د قربت سره مست
دي. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د کونړ ولایت نه بشیر الله حکمل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې مې خبرې په قطر کې روانې دي، د ډول خو ته هیله لرو چې د الله په خاطر د دې مظلوم ولس په خاطر باندې یو بل ته وګخ کټه کوي او دا عینت یې نه بنشي. او که دی وای چې دا سره کرخه ده، دا تک سره کرخه ده، نه هیڅ صورت کې چې کوم دی په دې ملک کې به چې کوم دی دا څلوېښت کاله یې د توې فلې بیا هم نشي دوام لري. نو موږ د دې دواړو نه هیله لرو چې د الله په خاطر باندې یو بل ته وګټي ټایي ستی کی تاسو منه ستی کی بدا نور باندې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو که تاسو هم په خپل سیمه کې داسې موضوعات لري چې له نور اوریدونکو سره شریک کړئ او یا هم زموږ په راپورونو باندې یا د ورځو په تودو مسایلو باندې نظر لري، دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. ستاسو پیغام ثبتېږي 0 او 23 3 1 شپېته. که چیرته تاسو غواړئ چې په دري ژبه خپل پیغام ثبت کړئ 0 او 23 3 1 شپېته شمیرې ته زنګ راووهئ. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ځي چې له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکچی پلاوی غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو هم ویلي چې دوی دې خبرو ته چمتو دي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لویه لاره د پولیسو پر چک پوینټ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي غندلی دی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه اعلامیه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوښت چې له دې ډلې یې څه باندې 18 لکه کسان مړه شوي دي. بېلابېلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی نوي او تازه محدودیتونه اعلان کړل. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیک سویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه.
سلام مبرور، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم خان زمان.
خان زمان، دلته په دغه دکان کې تاسو څه ډول دواګانې خرڅوي؟
دا خو د زراعتي دوا دی، د کوټو دوا دی، د حشراتو او بل د ونو دوا دی.
دغه دواګانې تاسو د کم ځای نه راوړئ؟
موږ دا دواګانې هم دلته شرکتونه دلته ماخلو او باز چې بیا غشي د پاکستان نه راغړو. خپل
دلته په افغانستان کې تولید شوی دواګانې لرو موږ د حشراتو لپاره، د ونو لپاره؟
نه.
اوس مهال تاسو نه کم دواګانې خلک ډیر اخلي؟
اوس خدای زراعت او دواګانې دي چې مثال د خزنده او د فصل د زراعت او دي او په خصوصا اوس د حشراتو د کوټو لپاره دي.
د حشراتو د کوټو لپاره ډیرې درنه کابل میشته کسان وړي کنه د اطراف کسان راځي درته؟
هغه اطراف هم بعض مشتریان چې دغه هم راځي او بل خصوصا د کابل ځای خلک دي.
ستاسو خپل کور چیرته ده؟
خلا زمان خان کې.
څنګه تاسو له دغه دواګانو نه حل ته ضرورت شته چې استفاده وکړي خپل کور کې؟
ولې نه، همدا خزنده و لپاره همدا اوس فصل دینه سیزن ده، همدا د اوروګو د خساکو د شین لپاره همدا دوی اوس استعمالي کی.
اها، څنګه د سی خاص خاص مشتریان لري چې تاسو نه وی سي او بیا راشي دوا د لپاره؟
ولنه شته.
اها، د سی کله څوک راغلی دي چې دوا یې وړي وي او درته به تر وړي وي چې نه دا خو هیڅ کار یې ونه کړ، هیڅ تاثیر نه درلود؟
البته دا شته. نو بعض بعض شرکتو کې د دواګان شته چې کم یو مفید دی، غره ورو چې کم یو مفید نه دی غنره.
تاسو شرکتونه پیژنئ؟
ولنه.
په عمده ډول د دواګانې راوړي؟
او
د دغه دواګانو کیفیت تاسو په نظر څه ډول دی؟
هغه په خوانی اول د دورې د قرضې چې ویش کوم وخت د لندن راتللې او بیا چې اوس چین ته انتقال کوي، اوس شرکتونه دي بعضې بس د لال طرف نه بس څوک چې ډاریږي هغه کیفیت لري او څوک چې نه ډاریږي هغه بس کیفیت ورته کم کړی دی.
نه، خلک وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي، یعنی کمپنیګانې وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي چې موږ ته د کم کیفیت دوا جوړه کړه خو ارزانه یې راکړه. تر کومې سمه ده؟
همداسې معلومیږي. زه په خپله د لندن هند ته بل کال تلم، بس موږ خپله په هند کې یو شرکت والا ویلې و دوا به مغه فیصدي به مغه خو مداخل کې به موږ یې راغه کار نه کوو، موږ ته مغه فیصدي هغه مکمل دوا یې راکړه.
مالداران به تاسو ته راځي؟
موږ مالداری نشته، زراعتي د موږ
سره. ښه، یوازې زراعتي او د حشرات؟
او یوازې زراعتي او حشرات.
ډیر ښه، ډیر زیات مننه.
ورو یو جان مننه.
له دې سره د دغه خبری مجلې پای ته ورسیدو. زموږ خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. او ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي او سهار مو بخیر.
تشکر لودین صاحب.